السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه کرام الله اکرام او عبید الله عبید حرکت وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بنديانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په دیرش کلونو زندان محکوم کړی دی. دا چې د محسا کورنۍ ته دا مسله د منلو وړ ده کنه پروانه خپرونه کې پرې راپور لرو. د خپرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی دا به هم را سره وري خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژل کېدل و غندل. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه نن هم دوام لري. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم پر یو کاروان ډزې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست خپره کړې امنیتي ارګانونو ته د دې پیښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یوه جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمی چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان په هیواد کې وژل شوي دي. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجلا هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یک شنبه هم د دې لانجې د حل لپاره باسونو نتیجه ورنه کړله. د ولسی جرګې یوې استازي بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یو خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت
است. لبه دمر غنن بیا هم په شورا کې هغه حالت یو ور غشتنه وسو چې ټول دراسي چې د ستونزه حل کړو خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخځي. د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولی د پلویانو ترمنځ د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه له سورز راهیسې روانه ده. میر رحمانی رحمانی ځان د ولسی جرګې رئیس ګڼي خو ځینې نور وکیلان بیا وایي چې نوموړي د ریاست د ګټلو لپاره 50.1 رای نه دی ترلاسه کړي. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوي وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات شوي. د دشمن 15 وسلول وژل سوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وطن نور وسلول ټپیان سوي. دوه موټر سایکلونه یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړی سوي دي. وسلولو طالبانو له دوو میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د انګلستان په وړاندې تمریناتي مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې سبا د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري نو انشاءالله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي را روانه پنځشنبه پیلېږي. د سیالي تر رسمي پیل مخکې باید هر غډون کوونکی لوبډله دوی تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمی پرز د پاکستان په وړاندې وکړه او په دریو وکټو یې له پاکستان څخه دغه لوبه وګټله. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې شوې دي. د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون په دغه کاروان کې د غورځنګ نور مشران هم شامل وو. ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې عالي رتبه مشرې ثنا اعجاز نن په خپل فیسبوک کې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
علی وزیر او محسن داور د قافلې سره پاغي باندې دزه وشو. پاغه دزو کې ډېر ګنش مر تعداد کې ملګری لګیدلې دي. کوم ملګری په دغه دی په کار د چدي هسپتالونو ته ځان ورسي. کاغه د میرانشاه هسپتال ته ځان رسولي شي. کاغه بنو ته ځان رسولي شي ځکه چې بنو په روډ باندې شوه د فایرینګ.
ځینو امنیتي چارواکو نن مشال څنګه ته ویل چې په سیمه کې د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته ګرځبندیز لګول سوی دی. په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنگټن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ راکم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. الحلبوسی له ظریف سره په یوه غونډه کې وویل چې عراق په سیمه کې د خطرناک وضعیت د مخنیوي لپاره په ټولو سطحو کې همکاري کوي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم له خپل ایراني سیال سره په یوه کانفرنس کې وویل چې بغداد د واشنگټن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. الحکیم له ظریف سره تر کتنې وروسته پر تهران د واشنگټن لګول سوي بندیزونه اغیزناک ونه بلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته په داسې حال کې ورسېد چې تر دې سفر یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسونل ځای پر ځای کوي. او د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایې ورکوونکو غوښتنه سوی چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسه، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تېرې پنجشنبې خپلې رایې کارولي او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایې ورکولو د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته اعلان شي.
سلام محمد سلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې د مسایل لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه خوده ده. په دې اړه د یو راپور تر څنګ د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان لمسول لال ګل لال سره مرکه هم درته نشرو.
نه باید چې خپل خوازي د اکثرانو سره په یوه ډول باندې کار د دولت پالوازي په بهرني خوازي په مجلس باندې پیلوي
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل، خو د وژل شوې محسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینید دو تا قاتلین هم میبینید سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تذبیب کرده. این تذکرت شما ببینید من الان 37 ساله هستم ولی در تذکره 32 ساله هستم.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګا صرافانو د نامنیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. او په بهرنیو مسایلو کې به واورو چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یوې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو نوري اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښیي. په دغه راپورونو کې دا هم شوې چې په دغه زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د زندانیانو شکنجه کول غندلې دي. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی نن ازادي راډیو ته ویل ل زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغه راپورونو کې ادعا شوې چې په دغه زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب او بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یونما د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړې دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښایي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او ویل چې په زندان کې د یو زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په سیر جنگی ډلو نه وسه او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنگی اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. ښاغلی رنجبر وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هره ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نو اوریدرنو دوستانو وام اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقونو سازمان هم د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې باید له زندانیانو سره له شکنجې کار وانخلي. د دې سازمان له مسؤل لال ګل لال سره زموږ خبریال اجمل تورمان مرکه کړي.
د اشرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي که بهرنۍ قوازي که په مجموع مخالفین وي چې هغې اشران نشي او د هغې سره بد چلند کوي دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی دا موغندلی دی که هرې خوانه دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ محکوموو که د طالبانو دغسې عمل نه تکرار کړي وي که حکومت کړي که بهرنۍ قواوې کړي موږ د هر هغه چا چې دغسې عمل ترسره کوي هغه محکوموو چې هغې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په آینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو هیواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي. قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي. خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغوی په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي. یعنی دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. موږ بلګې لرو، موږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو. نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی لپاره هېڅ نتیجه نه ورکوي، کوم مثبته پایله نه لري، باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان به مجرمان کړي.
بله، د مراجع مرجع کومه ده مثلا اقدام باید څوک پدې افغان
افغانستان
نشکې پدې برخه
کې؟ اول خو د طالبانو رهبری ته پکار دی هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې خپل اعلانونه کوي او خپل څرګندونه کوي هغه ژمنو ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپل جنګیالانو نه چې دغه څه ناوړه کړنې ترسره کوي باید خپل باندې طالبانو رهبری د دوی نه پوښتنه وکړي. اوله مرجع همدغه ده. دویمه مرجع په خپل باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت ته لاس په کار شي او عملي باید ونیسي ځکه دولت دغه توانمندي لري. او تاسو کتلی دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې طالبان ډیر زندانونه دولت قومندې قواو مات کړي دي، دغه نه زندانین د خلاص کړي دي. همدغه سې درې مقوا چې د هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده او هغه به اصلاح په کار شي، ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي، ملګري ملتونه دي په خپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس طالبان درسونه هم واضح شوي په قطر کې دوی سیاسي دفتر لري او ملګري ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې دغه د پیښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري، هغه کولای شي چې اول د طالبانو دغه ادرس ته پوښتنه وکړي او که بیا ادرس ته پوښتنه ونه کړي، هغه کولای شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساطت باندې د جنګي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي تر څو پورې دغه پیښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کې چې دغه پیښې تکرارېږي دا په جنګي جرمونو کې راځي او د جنګي جرمونو تعریف واضح دی او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي او د جنګي جرمونو د قضایا او د تعقیب او د څېړنې پروسیجر معلوم دی.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې د آزادي راډیو خبريال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې و.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د پاوز د پاکستان د پاوز او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یعنی پی ټی ایم د ملاتړو ترمنځ د نخطه راپورونه ورکړل شوی دی. د پی ټی ایم غورځنګ یو شمېر غړو ویل دي چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پاوزیانو د غورځنګ په غړو باندې ډزې کړې دي او مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو د پاکستان پاوز ادعا کړی ده چې د پی ټی ایم غورځنګ غړو د دوی په پوسټه باندې حمله کړې ده. همدا اوس د شمالي وزیرستان د ازادي راډیو د مشال د سانګي خبريال عمر وزیر موږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دی. وزیر صاحب، ستړي مشي، تازه صورتحال په سیمه کې څه ده؟
مننه. دغه صورتحال یا دغه پیښه زلګ وريدونکو تا وایم چې په شمالي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې دغلته په تحصیل د داخل چې د افغان پولیس سره نږدې خړ کمر دغه سیمه ده، دغلته د وسلوالو او د فوج ترمنځ یو انخته شوی و چې په هغه کې درې فوجیان وژل شوي وو. دا غنه پس چې څنګه په معمول کې وي، فوج دلته د لټون عملیات کړي وو چې په هغه کې بیا ځایي خلک د تور پورې کوي چې عام ولس په هغه باندې تشدد شوی وو، هغه ځورول شوی وو. نو عام ولس را پاسېدو دلته یو درنه پیل کړه، یو ناست وکړه. دغه ناسته د پرون نه شروع وه. نو دې ناسته ته دا په تحصیل د تحصیل خړ کمر سیمه کې روانه وه. دې ته یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه، بلکې د سیمې مشران، مختلف سیاسي فعالان، د شمالي او جنوبي د دواړو وزیرستانونو د قومي اسمبلی د پارلیمان غړي او دغه شان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم د ټول روان وو چې خړ کمر سیمه امنیتي پوسټ ته رسیدلې دي. نو دلته چې کم د وینا ده، د چکم درنا یا د ناست کم خلک دي، هغه دا وایي چې دلته دوی ته اجازه نه ورکول کېدو. نو بیا د درنې خلک رااله، د خپل مشرانو ته وویل چې تاسو راځي مونږ ته، مونږ پوره مناسته د احتجاج ده. نو محسن داوړم لکه شپه وړاندې چې مونږ سره خبرې شوې، نو هغه دا وایي چې مونږ کله امنیتي پوسټه کراس کړه دلته، نو دلته ګډوډي جوړه شوه. دا زه پیل شوې چې پاغي کې شلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. اوس راپورونه دا راځي تازه تازه چې پاغي کې درې کسانو جوان هم د لاسه ورکو په ژوبل کې درې کسان.
عمر وزیر دوړ دغه کوم اتا چې چې ګډوډي پایل شو، ګډوډي جوړ شو د محسن داوړ په وینا باندې، دوړ لور یو په یو بل باندې دزي کړي کنه، یوازې پاوس په د پښتون ژغورنې په ورزنګ په غلو دزي کړي.
بالکل، په دې کې محسن داوړ او دغه رنګ چې کوم ترنه خلک دی، هغه دا وایي چې په دوی باندې دزي وشو د کوی طرف نه، ځکه چې ټول هم دغه خلک ژوبل شوي دي. بل دغه خلک وایي چې په وزیرستان کې په اصله په هر څه باندې باندې نو بیا دوی څنګه ډزې وکړي. خو بل طرف ته فوج بیا چې کم دی د پاکستان فوج اماړي کو څنګه هغه اوس خبر ورکوي چې په دغه کې په د امنیتي پوسټ باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان میډیا مطابق دغه دا بیان ورکوي چې په دې کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي او دوی په فوج باندې برید کړی دی. پدې کې دوی وایي چې علي وزیر او دا ګرین وزیر او جرګې چې کمشر دی ډاکټر ګل عالم وزیر دا غا گرفتار کړی دي او مخسر په سلټون روان دي خو مخسر لګه شپ اوډاندې خپل هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویل دي چې هغه پدې پیخه کې ژوبل شوی دی خو ډېر معمولی لګ په لاس باندې لګیدل دي چې د تشویش څخه خبره نشته البته د دوی ډېر ملګری چې کم دي ژوبل شوی دي خو په سیمه کې کرفیو ده څوک هم چې وزي نو پاغه باندې بیا ډزې کیږي نو څوک وتلی نه شي ټوله دغه سیمه بنده ده بل به دا هم ووایم چې میرانشاه روغتون چارواکو سره مونږ خبرې شوي تر اوسه پورې دوی وایي چې یوازې 8 ژوبل کسان ورسېدلی دي نور په لارو کې وکی په مشکلاتي خلک ایثار هم دي نو خلک غوښتنه کوي دا درنه خلک هم غوښتنه کوي ځایي خلک هم دا وایي چې دوی د پر لارې کولاو شي چې دوی ته به د وینو ضرورت وي چې په وخت باندې دغه ژوبل کسان د هسپتالونو ته ورسي خو بیا بل طرف ته د فوج هم اړیکو څنګه بیا دا هم وایي چې نور ژوبل کسان دوی خپل روغتون ته وړلي دي چې هلته درملنه روانه ده دغه رنګ حالات چې کم دي روان دي مننه
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو د مشال د سانګي خبريال عمر وزیر چې د غلطۍ د پښتون اجغورنې د غورزنګ په غړو باندې د پاکستان د پاوز د دزو په اړه معلومات ورکول بیرته راګرځو کابل ته په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په دیرش کلونو زندان محکوم کړل که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسان عمر له 6 کلونو کم تثبیت شوی قانوني په اعدام حکم نه دی په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملونو په نیولو کې ناغېړي کړې ده نور حال د فیروزی عزیزي پر راپور کې
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول د پیښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څرنوالو لوري په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پریکړه وکړه چې هر تورن کس په دیرش کلونو بند محکوم شول
د نظارت او تفقیب له لومړۍ مودې مو د 590 او 540 جزا کور د موادو لمخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو لمخې هر یو واحد مو په دیرش تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی
خغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي خو د محساب لار مرتضی دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورن کسانو د اعدام غوښتونکي دي د دې خبره مسؤل بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی
تاسو ګورئ د دواړو قاتلینو عمرونه له 20 کلونو زیاتی خو دوی 18 کلن ثبت کړي دي په پیژندپاڼه نه کیږي زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2 کاله دی په داسې حال کې چې زه 10 کلن یم دا چې د دوی عمرونه له 6 کلونو کم ښودلی دي زما په حق ظلم کړی دی
افغان ماشومه مهسا د تیر مریض کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دسمال په وسیله وژل شوی او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجدغه او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لوري وهل او ټکول شوي هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي په ورته وخت کې د وژل شوی مهسا د کورنۍ مدافع وکیله سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي دا وایي شواهد ښیي چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري کشفي ارګانونو باید په خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بعد امرغه نه یې دی کړی پولیسو هم غفلت کړی او هغه وخت چې خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات کړی وای ولی زما ماکل ته ویلی چې غاګ دې مباسه ولی دا ستونزه موجوده و د محاسب لر ادا کوي چې پولیسو مقتول ته په نجات ورکولو کې نغېړي کړې ده تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړای خو له دې وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي و چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
د لخرګه صرافانو د نام نه یو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وټړل په دې ورسېو کې په لخرګه کې په سپینه ورځ غلاوی ډېری شوی چې د دې خاريانو تر اتسنګي د کاروبار خلک پوزي تراوسی پولیس که څه هم هر ورځ د ګوتو په شمار غله او غلا شوی توکي نیسی، خو د دې خار د کاروبار خلک کم بولی. دا چې په لخرګاه کې د وسلوالو غلاو غلاوی ولې ډیر شوي او تر شای څوک لاس لري پاړی، زموږ همکار الیاس د ادارې راپور رسولې.
د ښار په زړې منډې کې صرافانو د خپلو سرګونو دوکانونو د تړلو کار پیل کړ. دوی د نامنوی او وسلوالو غلو په اعتراض کې کاروبار او دوکانونه بندوي. د لشکرګاه صرافان وایي کلونه کېږي چې د نامنوی او منظمو غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ څو غلو چې د ځان سره وړې وسلې او تیری چړې هم درلودلې، یو صراف واهه او پیسې ځینې یوړې.
پنځه بجې شل د کېوې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، دغه ورور د مسله کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل سو، او بیا وروسته د توپنچې ټکانې پر وکړله چې د تقریبا شپږ دېرش لکه پنځه لس زره کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستی، او شپږ لکه نوي زره یو قلم او دوهم قلم افغاني یو لکه نوي زره بل قلم چې دا ځینې وړي. اوس پیلن زموږ صراف په ایمرجنسي کې بستر دی.
نوم یې سید محمد خاکسار دی. په سل کې اتیا فیصدم خوندېوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زما همسایه ملا خلیلزاد صراف غلو وشکوي چې اوله صرافي زما و، بیا زموږ پر ور باندې غلو ټکان وکړ، زموږ ورې وویشتې، روپۍ ځینې یوړه سولې.
سرپان کچوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانوم ناخلی، خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نه سینې ولای. څه مده کېږي چې په لشکرګاه ښار کې په سپینه ورځ غلا او زور اخیستی دی. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې لیدل کېږي چې د لشکرګاه ښار پولیس هره ورځ لاس په لاس ځینې غله نیسي، خو بیا هم غلاوې د ورځې نه بلې ته ډېرې سوي دي. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پیشه د اولې اوزي او یوې مهمې پوستې ترمنځ په څو مترۍ کې سوې ده. د لشکرګاه صرافان وایي په وار وارې د پولیسو او امنیتي ادارو مسؤلینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډېر خلک چمتو دي چې خپلې ادارهیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. که څه هم پولیسو او کشفي ادارو د صرافانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیه قمندان سمنمال حسام الدین هلمندی وایي بیکاري ډېره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ویټول پښتنې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور لمخه ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه ټول پښتنه کولای شي. روحانی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له لانجمنټومي موافقې وتلې او پر دې هیوادې هغه بندیزونه بیا لګولي چې د دې موافقې پر بنسټ لغوه شوي وو. روحانی وویل د په 2004 کال کې هم هغه مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جګپوړی مرکچی وو، مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو. څارونکي باور لري چې تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو د پریکړې په صورت کې غواړي د دې ټول پښتنې لاره د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د 2015 کال د موافقې لمخه ایران په هغه کچه د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. ایران په داسې حال کې چې امریکا سره په لوی لانجه کې ښکیل دی، نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي. د دې هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په بغداد کې دی او تمه ده چې نن له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د عراق د پارلمان مشر محمد هلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د هلبوسی له خبرو څو شېبې وروسته ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون ماښام ښاغلی ظریف د روژه ماتې لپاره میلمه کړی و. د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې پر هغو لارو چارو بحث وشو چې څنګه دا دوه هیوادونه او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی همداراز د منځني ختیځ د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړې. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې وو او هلته یې له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د فارس خبری آژانس در راپور له مخې ښاغلی ظریف په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند وباله اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو کړکېچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. هغه زیاته کړه چې ایران د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې درنو دوستانو په کابل کې سالور بجی او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم نن په کابل کې د ناملمو وسلولو په ډزو وویشتل سو. د ولسي جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجې لا هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یکشنبه هم د دې لانجې د حل لپاره بحثونو نتیجه ورنه کړله. د کندهار چارواکي وایي د خاکریز او د کندهار د مرکز ترمن غزیدلی لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانیستل سوه. په دغو عملیاتو کې د 1500 وسلولو د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریناتي لوبه کوي. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې سوي دي. ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنګټن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکېچ راکم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. او د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رای ورکوونکو غوښتنه سوي چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل دویمه تمریناتي لوبه له انګلستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به سبا د کابل پر وخت له غرمې وروسته 2 بجې پیل شي.
قرار است فردا تیم ملي کرکټ افغانستان با تیم ملي انګلستان مسابقه دوهمه تمریناتي خود را قابل ادویه است که مسابقه مسابقه دوم است در نتیجه جهانی خواهد بود.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جمعه په ورځ له پاکستان سره په خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه کې د درې وکټو په توپیر په لومړي ځل پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړه. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د مې میلادي میاشتې په 13مه د لاس لوبډلو په ګډون به په انګلستان کې پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه له استرالیا سره ولري. د کابل د رسنیو ترمنځ پیل شوی د فوټسال رمضاني جام سیالیو د کوارټر فاینل پړاو پیل شو. د روانو سیالیو په دې پړاو کې 8 لوبډلې برخه لري چې ګټونکي 3 لوبډلې نیمای پای لوبې یا سیمی فاینل او بایلونکي لوبډلې له سیالۍ وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو برخې مسؤل شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې نن شپه د دغو سیالیو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د نشراتو برخې لوبډله د افق خبرګزاري لوبډلې پر وړاندې ځي او په دویمه لوبه کې هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د نشراتو د برخې لوبډله به د پژواک خبري اژانس لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د دې سیالیو د سیمي فاینل پړاو د جوزا په 11مه نېټه ترسره کیږي. له یوې اونۍ زیات وخت کېږي چې دغه جام د لاس رسنیو په ګډون په کابل کې پیل شوی دی. او د اسپانیا د فوټبال جام د وروستیو لوبو په لړ کې والانسیا د بارسلونا پر وړاندې 2-1 لوبه وګټله. والانسیا ښه لوبه پیل کړه او بارسلونا لوبډله یې تر فشار لاندې ونیوله. په لومړۍ نیمایي کې د بارسلونا پر وړاندې 2 ګولونه ووهل، خو د سیالۍ په دویمه نیمایي کې د بارسلونا لوبغاړي لیونل میسي یوازې د 1 ګول په وهلو بریالی شو او بالاخره والانسیا په 2 ګولونو بریا خپله کړه.
درنو دوستانو ورزشی خبرونه مو له فیروزی عزیزینا واورید واوریدل دا او نور ټول خبر شوی مطالب زموږ پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف پلټه کی او ورکشي عزیزان خبرونه نشر ته چمتو دي د همرا سره واورې له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازرې په دې راځي خو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خر د کلی د اوسیدونکو نظام الدین ستونزه راخسته ده. د خپل کلی د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د کلی په کورونو کې امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړې دي او له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ډېر ځلې مرمۍ د دوی په کورونو لګیږي. دی وای تر اوسه څو کورونه وران شوي او ګڼ شمیر کسان ټپیان شوي هم دي. دغه ستونزه مو د لوګر لوالي ښاغلي انور اسحاقزي سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نظام الدین او ورپسې به د لوګر د والي څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه ده او د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
نوم مې نظام الدین ده، د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خر د کلی څخه غږیږم.
مشکل هم سو
موږ مشکل دا ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې امنیتي سرتیری راغله ده لوګر ولایت زرغون خر کلی ته د عملیات په مخه. نو دلته د شخصي کورونو او هغه مسکونی کورونو چې هلته هلته کورونه خلک فامیلونه اوسیږي پکې په دغه کورونو کې دوی ځای نیولې ده او له دې ځینه دوی بریدونه کوي په طالبانو باندې. نو خلکو ته ډېرې ستونزې او مشکلات پیدا کړی ده دلته.
دغه امنیتي ځواکونه چې دلته راغله او ځای په ځای شول د خلکو په کورونو کې، دې کورونو کې خلک نه وو؟
نه خیر، دلته کورونه دلته دې کورونو کې خلک اوسېده، ولې دوی دا خلک مجبور کړي چې خپل کورونه ترک کړي او خپل کورونه پرېږدي بل کور ته لاړ شي تر څو چې دوی دلته ځای ونیسي. حال دلته اوس هم ځینې کورونه شته چې دلته فامیل پکې اوسېږي، یو طرف ته دغه فامیل اوسېږي بل طرف ته دوی پکې ځای په ځای شوی ده او له دې ځینه په طالبانو سره درګیر ده. قانون د چتاسو په هغه کورونه کې چې اوسېږي راغلي چې په هغه کورونه کې خلک اوسېږي، هلته خزي دي ماشومان ده خلک د پغه کې اوسېږي، تاسو له دغه ځیت راغلي او دلته ځای نیولې ده.
دغه مسالې څومره مشکل تاسو ته پیدا کړي؟
موږ ته ډېر مشکلات پیدا کړي ده. یو مشکل هم دغه ده چې د موږ یو خوانځي تړل شوی ده چې په هغه کې په خوانځي کې دوی هلته اوسېږي او په زمن کې د موږ جماعتونه یو به مدرسې د تړسي وي خلک بخیمیزي. نو امنیتي سرتیرم په مختلف هغه اسلحه نه کار اخلي او هر طرف ته دوی دزونه کوي. نو په دې کې زموږ ډیر تقریبا ډیر کسان هم ملکی خلک په دې کې زخمیان سوي دي او په زمن کې د موږ هغه زراعت او د موږ فصلونه ټول سره خراب سوي دي ځکه چې دوی هوانونه چې په طالبانو باندې او ریپ هغه هوانونه اکثر په دغه خلکو په دنګورو په باغونو کې او په نورو فصلونو کې لګيږي او دا ډیر تخریب کړی دی. الته همداشان حکوم کورونه کې چې اوسېږي له دې ځینه د دې کورونو د هغه شخصي اموال نه دوی استفاده کوي، لکه د لرګي نه استفاده کوي، د ګاز نه، د دوی نه اته چیرې څوک ورنه کوي، د خلکو نه غواړي ځان ته، نو د خلکو له اموال نه دوی جبرن استفاده کوي او بدون له اجازه نه.
دغه خلک چې مجبور شوي او نور زینو ته لاړ شي چیرته تللی؟
تقریبا اکثر خلک یو څه خلک سو هغه کابل خواته راکړې شوی دي او بل هغه خلک چې دوی اقتصادي وضعیت د الته کوم خلک چې اوسېږي اکثر وضعیت اقتصادي ښه نه دي، دوی مجبور شوی دي دغه کور نه اخو ته لکه څنګه بل کور ته تللی دي خپل گاونډي کړه تللی دي او ځینې خلک چې لږ وضعیت اقتصادي ښه ده هغه بخي وتلی دي کابل خواته راغلي دي.
تا ویل چې دغه امنیتي ځواکونه په مخالفینو کله کله ډزې کوي او مخالفین په دوی بریدونه کوي، کوم کور خو به زیانمن شوی نه پدې سکه؟
د شذرتن سواله چې یو دوا تقریبا په کوم کورونه کې چې دوی اوسېږي هغه خو اکثرا تخریب شوی دي. نور په کوم امنیتي سرتیرې کوم هغه اوان او راکټونه چې یا هم طالبان چې یو بل باندې دوی ګزارې نو هغه ډېر کورونه د دوی د کورونو شیشې ماتې دي، د کورونو کړکۍ دروازې ماتې شوي دي، د خلکو کورونه نړېدلي دي، اکثرا کورونه تخریب شوي دي، موټر په مرمۍ لګېدلي دي، خلک زخمیان شوي دي. دغسې ډېر تخریبات لري.
دغه جنگ څه وخت واقع کیږي ستاسو په نظر؟ د شپې زیاتی که د ورځې؟
تقریبا بیخي وقفه ده، نیم نیم ساعت وروسته، کله لس دقیقه وروسته، کله بیخي دریږي نه، مکمل ورځ روان وي. د شپې له طرفه هم دوی همداسې یو بل سره فقط په کمین کې ناست ده، او فقط چې سر یو پورته کې بس بل پور باندې جوړه چې جنگ شروع شي بیا نو تقریبا ډیر دوام کوي. په همدې خاطر ده چې خلک خپل باغونه خواته تلی نیسي، ماشومان مکتب خواته تلی نیسي، خلک جوماتونو خواته تلی نیسي. په همدې خاطر ده چې وقفه جنگ ده، کله مکمل ورځ جنگ روان وي.
دا ستاسې کلی څه نومیږي او کومې ولسوالۍ پورې مربوط ده؟
د موږ کلی زرون خار نومیږي، محمد اغې ولسوالۍ پورې مربوط ده، او د نننه په زنوخار کې بیا څو کلی دي چې امنیتي سرتیر په کارځي کلی کې ځای په ځای سوای ده، او طالبان په نور کلی کې تقریبا شپږ کلی دي. نور شپږ کلی کې ټول طالبان دي، او یوازې په کارځي کې امنیتي سرتیر اوسيږي چې لمدغه یو کلی نه، په دغه نور کلو باندې هم متضرر ده لمدغه یو کلی نه، په دې چې کله چې امنیتي سرتیر باندې برید کیږي دوی دغه ټول کلی په نخښه کوي.
خا د دغه کلی ټول خلکو دغه شکایت کړي والی ته یا ولسوال ته؟
بله، هو د سپینګری او مشران تللی دي د محمد اغې ولسوالۍ مقام سره، قومندانۍ امنیت سره دوی دا خبره شریکه کړې ده. د موږ ولایتي شورا په جریان کې ده، ولایتي شورا لاره نه موږ مقام ولایت سره وغږېدو، مقام ولایت موږ ته ډاډ راکړه. همداشان جناب جنرال صاحب عبدالرازق چې مخکې د لوا قومندان و هغه سره هم دا خبره شریکه کړې ده. دوی وویل چې موږ په ډېر اندک وخت کې انشاءالله وځو، ولې له دغه موضوع نه تقریبا دغه دوه میاشتو نزجات سوچ دوی هیڅ کوم اقدام نه کوي، او خلک نهایت په تکلیف کې ده.
خسته مشکل به ورسو د مسؤل مقامات او وخت به ورسو.
ډیره مننه، سلامات.
د انصاف په لټه کې
دغه پښتنه مو د لوګر لوالي خاغلی محمد انور ایساغزی سره شریک کړه. جناب ایساغزی، د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خار د کلی اوسیدونکو آزادی راډیو ته ویلي چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دلته امنیتي ځواکونه راغلي، د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي، کله کله له مخالفینو سره جګړې کوي، مخالفین دوی ولي او دوی مخالفین ولي، چې دلته خلکو ته هم ضرر دی او کورونه مړنګ شوي، زراعت صنعت او روغتیا مسایل دغه ټول ټکنی شوي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو چې دا امنیتي ځواکونه به کله وځي د کلو نه؟
ډېر فرضای سوال دی. جنگ بدبختي ده، په ټول افغانستان کې جنگ دی. زه هېڅکله د جنگ طرفدار نه وم، اوس هم نه یم. ولې دا تپل سوي جنگونه دي؟ تنها مشکل په زرغون ښار کې د محمد اغې ولسوالۍ کې نه دی، په ټوله کلو په ټول افغانستان کې دی. خدای دې داسې ورځ راولي چې ټوله یو سراسري سوله ولرو. ولې راځو دې ته چې طبعاً په هغه کلي کې چې جنګ وي خلک متضرر کېږي، موږ باید څه وکړو، څنګه د حل لار پیدا کړو؟ د حل لار دا ده چې موږ غواړو چې خپل امنیت له لیرو پرتو سیمو ته هم ورسوو. د هغه سیمې دي چې څه موده مخکې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي، اوس د دولتي ساحه ګرځېدلې ده. ولې بیا هم باید کوشش وکړو چې زموږ امنیت سراسري شي او خلکو ته مطمئن د امنیت ژوند مهیا کړو. ولې موږ هغه مخالفین چې غواړي جنګ وکړي خو بله چاره نه لرو؟ بیا هم زه تکراروم چې زه هغه شخص یم چې سولې ته ترجیح ورکوم، د سولې طرفدار یم. هېڅکله نه غواړم چې د یوه افغان وینه توی شي. ولې بدبختانه ووایم چې جنگ پردی جنگ دی، پر موږ تپل سوی جنگ دی، بله لار نشته.
جناب ایساغزی صاحب دا وایي چې پوستې بیخي زموږ په کورونو کې جوړې شوي.
الحمدلله افغانانو دغه احساس راسته او هیڅ کله زه اردو یا پولیسو یا امنیتي ملي ته دا اجازه نه ورکوم چې لوړ سربازو چې لاندې کور واوسي، ولې ازای چې سرباز وي جنګ وي تبان هغه مته ضرره کېږي. په داسې د موقت وخت دپاره په داسې ځایو کې شته چېرته کورونه اصلا نشته خالي وي، په دا هم زه مخالف یم. زه به ډېر کوشش په ډېرو لږ ورځو کې دا امکانات برابر کړم چې دوی ته غټ غټ بیزونه جوړ کړم او د خلکو د کورو څخه لیرې وباسم.
یعنی دا خلک باید مایوسه نشي، تاسو ژمنه کوئ؟
نه نه، ولې مایوس کی، خو موږ د خلکو د پاره یو، د خلکو د خدمت لپاره یو.
کیدای شي چې په لږو ورځو کې
انشاءالله په دا څو ورځو کې به کزو ژوندې وم، د ښه امنیت اطمینان به درکړم.
ډیر زیات تشکر اسحق صاحب، سلامت.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وامو وریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د زرغونخار اوسیدونکي نظام الدین ویلي چې امنیتي ځواکونو د دغه کلی په کورونو کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له مخالفینو سره په جګړو کې ډیری مرمۍ د دوی په کورونو لګیږي. او د لوګر والی ښاغلی محمد انور اسحقزی وویل چې دغه ستونزه به په نږدې څو ورځو کې هوار کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړي. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتبي، یا دا چې د یاده وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورک سوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړ مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم. زه غفار یم، اورورا د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. یو نفر چې د هر سره اورورا په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، 1 0 9 9 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کار کې ګزار کړی مور نه پلار مور نه لري کور نه لري ورور نه لري ځای نه لري څنګه خبره والا
ورور اوس دغه چا څنګه وای دغه ما سره یو کس د نومي ورته ونه خو د دخیلا چې وای درې بوګته نشته دی او شنی سترګې دی د سالور کال کې چې دا ما سره دغه شمیر څنګه وانه چې له مهرباني دوی کې دا نمبر موږ ته خلګرا کې و عبد الشکور لغمان نه دا تل کال کې چې ما زم نه درکه د دخیلا درې بوګته نشته دی او دوه وسوله چې سالور کال کې چې ما سره او په دغه نمبر دی کده ما نمبر واخې په دغه نمبر دی څنګه راته و هي 17 شپاره سالور سواتل درې پنځو ډیر مننه
السلام علیکم زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبرې کوم یو رادیو آزادۍ ته یو سو مرمخ کې یو شوزی پیغام پریشو بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل هغه ټلیفون نمبر د زده دوه لسه داده دی یو واری پرسی ویل بیا پښتو ویل دا کوم ادرس چې هغه زما سره سم زه سلویش کاله کېږي د کور سره نظر کوم اوس بچان مې دي اولادونه مې دي دغه شوزی کوم نمبر چې دغه کړی او بیا سو دغه رادیو آزادۍ یو سړی دغه نمبر اعلان کړل اما هغه غلط و ځین هغه سړی څه خاص کوم کې پښتو وایي کې فارسی وایي نمبر دې قرار وایي هغه نمبر زه سی کوم زه دغه شوزی زیمه
زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالی یم اوس په هلمند کې گزاره کوم زه عبدالحی د حجی له خالق اخون زه یم نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حجی ملا خالق اخون دی ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي 0 1 1 2 1 نو ما ته زنګ ووهي ډېره مهرباني به وي او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور سطخه ورکه ده او د پنامه سره د عبدالواجد یې دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه یې پته ورکه ده او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي 0 1 1 2 1 په دغه شمېره باندې نو زما ورونه عبدالحنان عبدالله احمد عبدالباسط عبدالواجد دا ټول ته دې زما سلامونه ورسېږي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا 2 کاله کېږي زه په خبر یم، دا 2 کاله کېږي چې د یو چا سره دی په درج ګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اورې ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 50 چې پر و یوولس شل والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپ هم لري.
السلام علیکم. زله زابل ولایت شمول زول ولسوالۍ ځخه نجیب الله خبره کوم. زله چمنه ځخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې مې کوچنی پیدا کړ چې د محمد عثمان په نامه دی. درده د شپاړسو اوولسو کلو به یې تاسو د پلار نوم نه راښیي، نه د ورونو نوم راښیي، خو دا دی ایتیم. وایي زه ایتیم یم، بس نو زه یې نه پېژنم چې دی به د چه کم مسلمان ورور وي دغه هلک. حتی که د هر مسلمان ورور وي دغه هلک له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 0 0 3 2 4 5 5 8 9 هغه مې د ټلیفون شمېره ده. حتی د هر مسلمان ورور دغه هلک ورکړي له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. والسلام. ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل و پدر من د ښکلي خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه 1 کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چاته یې په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماس ونیسي. 0 1 1 1 0 0 5 2 5 دغه شماره ده. چاته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دی زنګ وهئ.
هنګړی سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک شي تقریبا 6 کاله کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. هر سړی کې په دغه بحث کې معلومات دی. د خپل زما دغه اوري مهرباني دې وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووهئ چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 5 2 4 9 8 6 دا زما شمېره ده. بس هر څوک له پاتې معلومات یا د خپل زما دغه چې ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسید د نرمندو د ساحې زنه درک سوي چې جایي معلومات مخکمل. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت څخه محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادره کسوی دی، نو د کندهار دی، نو سنګین ولسوالۍ کې کوم ملګري او دوستان چې دي په لښکرګاه کې خدمت زغ اوري. نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی، کدی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دې شمېرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي 0 1 0 1 3 3 1 4 2 5 سلام شمېره ده 0 1 4 9 1 1 9 4 و 9. ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند د خدای په امان.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی
فراز احمد ما ورور فراز احمد د تو عمر مسجد کندهار ته مفهم ولیکن یې کوي د نس په وحلو سره سمې ټلیفون هړي کې پرسي نو کچې دې په خپل یادا پیغام موري یا د په هر له نو ټوک معلومات لري نو ته دې څنګه څنګه وي پر ورثاوا پسته وتوارلس نو تاو اته دې څنګه پر تلور آیا دوه آیا پنځشت په نو تاو دره
السلام علیکم زه خپل حکیم احمد دلمن ولایت لشکرګاه شهر څخه خبر کوم ما بچی سالا دې دلمن ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری او ستون کوي د درو میاشت راځي نه درکړه کار څه کار معلومات لري مستر دې په دغه شمیره اړه کوي چې پر وسته له تاسو له تاسو له شوا ته ادرس او تلور وش بل شمیره تاسو پر وسته و 211 تاسو ته کچیر ته زما ځخ په لاورې په تاسو معلومات لري نو مهرباني دې وکړئ مستر دې په دغه اړه راوونکی وسه
زه په دې باندې یو ډول راته نه ځانګړې سوالې څه نه لې کې نه ودی ما یو وخت دې د پیز محمد په نامه دی دایوانه چیز نه درک دی کار څه ته معلومات نو په داس مارا جمع سره اړې کوي چې پر اویا ته لور اویا دوا کا ته دور نه یو ځل بیا وا پر او پر او پر او ته لور دوا نه ته لور
السلام علیکم دا آزادی راډیو ته د ګلونو خبرېدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم دا چې زما یو دوست ورکړی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یې ونه خدای دې تاسو آزادی راډیو ته لارې را پیدا شي نو دا آزادی راډیو څخه به ډېر مننه کوم زه قدرت الله قدرتان یم د هلمند ولایت څخه نه اړیکې نیولې ده زما یو دوست دا چې د آزاد په نامه دی دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا 6 چې مال دا اړیکه سره کړې ته څه دی نو کار چې یا معلومات لري یا زما زغ به تخپل هوري نو دا چې په دې کې لري دا اړیکه ونی چې نو دې په مهرباني وي چې پر اویا دریوار واد وا و یو څل واټه یو ځل جا ته په څیر راوایم چې پر اویا دریوار واد وا و یو څل واټه دا هم دې څه دې ګاډي کرا سره وې چې او دا آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم سلام پوا
الو زه د زابل ولایت شارصفا د ولسوالۍ څخه می رنگ ولیدی کارېزګي د کلی څخه زما پلار د عبدالملک په نامه چې غوټه غوټه سترګې لري او سپینه ژبه ده درې کاله مخکې هلمند و خواته د کور څخه نادر کسه وې دي کچالو دلی وی په دغه ټلیفونو شمیرو دي موږ ته رنگ وې یا کده په خپل اوري صفر او سوا نیوی شپږ نیوی درو اویا سپر و ساو و دیرش نه پندو سپندو دیرش کلچالی دلیوی مرتدی پا دوغو تلیفون شمیرو رنگوی و سلام
مصادر الله ما دی نگرهان و دایش خصاص رو پاڑی که پیم از ما ایرور درلکان پا جنگ که لادره کشو بیده ایسا خان نمی ده چاچینو پا ولسوالی که کتاس میربانی و که داغه پیغام زمان گختور که دیر من نوی داغه شماره منی دی علی که اونی دی کسات معلوماتی که پر واویا دو پندو نه نوی نه سواویا دیو زلی بیا تکراروم سی پر واویا دو پندو نه نوی نه سواویا بلا شماره تکراروم سی پر اتاویا سلور دیش ات دیش و سو یو دیش سی پر اتاویا سلور دیش ات دیش و سو یو دیش مننه
سلام علیکم ما یو را رزی نمی آقای گلی سلور خاله کیر دور سوری اصلی را رغندال دی هر شاده که معلوماتی برداشت مارا جزنگ راوی سپر و سپر و یو اتا و دوا نه سلور یا سپر و سپر و یو اتا نه دوا دوا نه سلور بلند
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالت کې د تاسو په تماس کې ما زموږ ورور ماسل خان په نامه نومې چې هغه نه درک شوی دی چې هر چا د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ونیسي د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اتاویا درې څلوېښت لس بله شمېره صفر اویا شل شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي مننه
زه په اسلام مطمئن یم علیکم د هلمند ولایت نه د لسنی ولید او زما د کازوی د 15 شپږ کال کې د عبدالغنی په نامه د عبدالله کازوی د پلان نه لري د عبدالغنی نامه درور دی نو کولای شي چار مسلمان روز پیدا کړي مر سره ټلیفون پر دغه شمرو باندې اړیکه ونی شي 0 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جاله د کلی نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زموږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکې ونیسي پر وسوه اتاویا درې څلوېښت لس مننه
دوره کو سو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کو سو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای پامان
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000024341 یا وری بیا وایم 0000024341 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024 2 1 2 4 1 1 5